احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی را سره مرسته کوي. شی چاري په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه د اجرایي رئیس څرګندونې لرو چې وایي د بایومیټریک رایه اچولو مسله به حل شي او د انتخابات خپلواک کمیسیون هیله من دی چې نن به په کندهار او مزار شریف ښارونو کې د دوی دوه تړلي دفترونه پرانیستل شي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبې حال شیبه په شیبه د خبرونې په ترڅ کې درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او سیمې پر ثبات خبرې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر روان انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم څخه د ګټې اخیستنې په اړه خپل دریز راتلونکې اونۍ اعلانوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر روسي شرکتونو او اشخاصو د امریکا پر تازه بندیزونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او سیمې پر ثبات خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا وایي حمدالله محب پرون په سپینه ماڼۍ کې له جان بولټن سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر مؤثریت او د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه هم بحث وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان له هوایي ځواک سره د امریکا د پوځي مرستو مننه هم وسوه. د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د امریکا پر مرستو په مشخص ډول زموږ له هوایي ځواک سره پر همکاریو بحث وسو. د دغو مرستو مننه وسوه چې پام کې د راتلونکی کال افغانستان ته وسپارل سي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د اوږدمهالو همکاریو ژمنه کړې ده. ښاغلی قادر شاه وایي د افغانستان او امریکا د ملي امنیت سلاکارانو د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې پر بهیر هم بحثونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ښاغلی جان بولټن له ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سرښندنو قدردانی وکړه. په مسکو کې د افغان حکومت یوه هیئت د مسکو د غونډې پر اجنډا له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت د معین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د افغان حکومت دغه هیئت پرون په د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له معین ایګور مارګلوف سره کتلي دي. بل خو د افغانستان د سولې علي شورا د درالانشا مشر او دغه هیئت غړي اکرم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې د روسیې غوښتنه دا وه څو د مسکو غونډې یو هدف او یو اجنډا تعقیب کړي. هغه دا چې د افغانستان د سولې د مستقیمو خبرو لپاره څنګه چمتووالی ونیول سي او دا مذاکرې څنګه پیل سي. ښاغلی خپلواک زیاته کړه د مسکو د غونډې د اجنډا او د برخولو د فهرست تر نهایي کېدو وروسته د غونډې نیټه مشخصه سي. په پام کې وه د مسکو دغه غونډه دوی اونۍ مخکې د سپتمبر پر څلورمه وسي، خو افغان حکومت په دې غونډه کې ګډون ونه کړ او ویل چې د افغانستان په اړه د هر ډول خبرو اترو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په راتلونکي انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم څخه د ګټې اخیستنې په اړه به خپل رسمي دریځ راتلونکي اونۍ اعلان کړي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل
نو اوس د افغانستان خلکو دا ویل شو چې انشاءالله چې دغه پروسه به د بایومیټریک طریق نه ترسره کیږي تر څو چې دغه شفافیت کامل وسیږي او نتایج د افغانستان خلکو ته قابل دی قبول وسیږي. د روانه هفته کې چې دغه موږ مطالعات تکمیل کیږي بحث هم پې کوو، پس د هغې نه به خپل تصمیم رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانو.
په افغانستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو له دې جملې د لوی ملي ائتلاف غوښتنه دا وه چې د درغلیو د مخنیوي لپاره د روان انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره سي. په فرا کې د یوه مسافر وړونکي او یوه بار وړونکي موټر په ټکر کې 15 کسان مړه سوي. پیښه نن سهار د فرا په باکوا ولسوالۍ کې سوې ده. د فرا د والي ویان ناصر مهري نن سهار ازادي راډیو ته وویل
نن سهار 304 ډوله موټر مسافر بری چې د هرات کندهار لور ته روانو د پوزک په ساحه کې چې د بکوا ولسوالۍ د فرا ولایت مربوط کیږي په هغه سیمه کې د یو ټیلر سره په ټکر کې شوې ده چې د دې ټکر په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي دي.
ویل سوي چې د ټکر علت د بس موټر د چلوونکي تیز سرعت و. په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 10 کسان ټپیان شوي دي. په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ نړیواله مسابقه پیل شوه. افغانستان د آسیایي جام د دې مسابقې ټاس یا پچ وګټله او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر اوسه پورې افغانستان یوازې یوه منډه کړې ده. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ ملي ټیم پر خپل چمتووالي ډیره خوري کړې ده.
لوګله د وسیالي لپاره پوره چمتووالی لري. مخکې له دې نه چې د سي جام سیالي پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوګله لپاره به متحده اماراتو کې دومونه لپاره تنظیمي کمپونه تر سره کړی دي لوګلا پورا تیار لري او ان شاء الله چې نو مله پاکستان په وړاندې هم د پاکستان کرکټ ملي لوګلا خو ده پیږي.
تاسی ازادي رادیو تاواجی است. دروسی د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پر روسی شرکتونو او اشخاصو د امریکا پر تازه بندیزونو انتقاد وکړ. سرګریاب کوفویل دغه اقدام د مسکو او واشنگتن ترمنځ کړکیچ نړیواله او نړیواله بیثباتی زیاتوالی سي. ریاب کوف دا سرګندونې نن په داسال کې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پروند د سباندې ډیر شروسانو او کمپنیو تور لیست اعلان کړ. ویل سي دغه اشخاص او کمپنیو د مسکو د ناوړه اقداماتو په تړاو د روسي له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړیکې درلودې. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي اونۍ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پر ګڼو مسایلو بحث وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي ولسمشر ټرمپ د ایران پر موضوع په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو کیمیاوي وسلو او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. نیکی هلی فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي هغه وخت را رسیدلی چې د ایران په اړه رښتینی بحثونه وسي. هغې زیاته کړه زه ډاډمن یم چې د امنیت شورا دغه غونډه به له ډیرو کتل سوو غونډو څخه وي. او د تنزانیا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې په ویکتوریا جهیل کې د یوې کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې تر سلو زیات کسان مړه سوي دي. د موانې سیمې والي جان مونګیلا نن سهار وویل چې لږ تر لږه و دېرش نور کسان ژغورل سوي دي. تر سلو د زیاتو قربانیانو مړی نن تر غرمې پورې ترلاسه سوي او فکر کېږي چې په لسګونو کسان به لا دره کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرائی رئیس د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط د یو شمیر سیاسي ګوندونو د اعتراضونو په ځواب کې نن وویل چې د بایومیټریک سیستم ستونزه به هوار شي.
تصمیمی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان خواهد کرد مبنی بر رایدهی بایومتریک بی تشویش رفتن شد.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان مو بیا په بلخ او کندهار کې د خپلو دوو بندو دفترونو لپرانستو خبروي.
فقط دوه ولایتو کې تر اوسه پورې تړلي دي خو وعده شوی و چې نن شپې تر پای پورې به دا دفاتر خلاصیږي.
نن د سولې نړیواله ورځ ده. په دې اړه د خوستوالو نظر د سره شریکو.
غوښتنه د اولس څخه دا ده چې دا ور د اولس خپل ملا وتړي تر څو خپل وطن کې صلح راوړي.
په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبي حال هم د خبرونه په ترڅ کې وخت په وخت درکو. د افغانستان اجرائی رئیس وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د بایومیټریک له سیستم د ګټې اخیستنې په اړه خپله پریکړه په لنډ راتلونکي کې وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې بي غونډې ته وویل چې د دغه پریکړې له اعلان سره به د سیاسي ګوندونو ټولې اندېښنې لرې شي. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې یو شمېر ګوندونو د افغانستان په څو ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو دروازې تړلې دي او د بایومیټریک د سیستم غوښتنه کوي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
د ولسی جرګې پر راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم د ګټې اخیستنې په اړه د یو شمېر سیاسي ګوندونو له لوري تر سختو اعتراضونو وروسته اوس د افغانستان اجرائی رئیس وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي چې له مخې به د سیاسي احزابو اندېښنې ختم شي. عبدالله عبدالله چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو په ووم تلین یاد غونډه کې خبرې کولې وویل چې حکومت د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی.
کمیسیون مستقل
د راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستم د استفاده په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډیر ژر خپل پریکړه اعلان کړي. په دې اړه چې خلکو او سیاسي ګوندونو کومې اندېښنې درلودې ټولې به رفع شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ملي ائتلاف او یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي وو چې په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم ګټه وانه خیستل شي دوی به د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې ودرېږي. همدا شان د نوملیکنې د پروسې لغوه کول او د انتخاباتو لټولو پروسو د سیاسي ګوندونو څارنه د ملي ائتلاف نورې غوښتنې دي. هغه غوښتنې چې د منل کېدو په هدف ملي ائتلاف په ننګرهار، هرات، کندهار، بلخ او کندوز کې د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې هم وتړلې چې لا هم د کندهار او بلخ د انتخاباتو د سیمهیزو دفترونو دروازې تړلې او په نورو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو لورې خلاصې شوې دي. بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې په اړه چیرنې او مطالعات پیل کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم ګټه واخلي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق چې په یاد غونډه کې برخه اخیستې وه، وویل چې ښاغلي عبدالله ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیټریک سیستم استفاده وشي. نوموړي د سیاسي احزابو په وړاندې له زور استفاده په هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې پیل یاد کړ او په دې برخه کې په خبرو اترو ټینګار وکړ.
رئیس ما جناب ډاکټر صاحب
دوی ښاغلی عبدالله راته وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک له سیستما د ګټې اخیستنې په اړه پریکړه شوې ده، چې دا یو ښه قدم او د حکومت خلکو او سیاسي ګوندونو په ګټه دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان ثبات پر شفافو انتخاباتو پورې تړلی دی. نوموړي همداشان یو وار بیا په هیواد کې د انتخاباتي نظام او سیاسي جوړښت په بدلون ټینګار وکړ. دوی یو کس یو رایه، نه یو کس یو میلیون رای فاصله ټینګار کوو، ځکه د افغانستان راتلونکي روښانتیا او ثبات په دیموکراسي ټینګار کوي. او په ټینګار سره وایم چې د غیر شفافو انتخاباتو ترسره کول به په دیموکراسي د خلکو باور زیانمن کړي.
نسبت به مردم سالاری می باشد.
له دې ټولو سره سره د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا که هم په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه ګام بولي، خو وايي په دومره کم موده کې له دغه سیستم نه استفاده به د انتخاباتو پر نیټې اغیز وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان اجرایي رئیس وایي د میزان د 28 منټې د انتخاباتو لپاره له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره به په لنډ راتلونکي کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله پریکړه اعلان کړي. دغه کمیسیون به دا ستونزه کله او څه ډول هواروي؟ په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان سید حفیظ الله هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې انتخاباتو ته څو اونۍ پاتې دي، نو د بایومیټریک سیستم کې پرمختګ ممکن دی چې له دې سیستمه د استفادې خبرې کیږي؟ ښاغلی هاشمی په ځواب کې وویل
خوشبختانه هغه د وخت نه چې دغه خواست عموما د احزابو څخه مطرح شو، هغه نه مخکې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پروسې لپاره نیم نیم کله کارونه هم کړي وو. د دې لپاره چې دغه پروسه په 28 د میزان کې موږ ته تضمین راکړي چې زموږ انتخابات به نه متاثره کړي او دا چې یو کمپنۍ اوسیږي چې حداقل کافي تجربه په دغه عرصه کې ولري او دغه زموږ انتخابات خراب نشي، موږ تشویش درلودو. نو اصل کې موږ خو دغه پروسې سره اصلا موافق مخالفت نه درلود، بلکې د تشویشونه هم درلودل. خوشبختانه چې دغه تشویشونه او په دغه اوږدې مطالعې نه چې موږ په داسې وختو کې وکړه او لږ لږ پیشرفتونه هم پکې وو، نو خوشبختانه چې 80% دغه شی تکمیل شو. نو اوس د افغانستان خلکو دا ویل شو چې ان شاء الله چې دغه پروسه به د بایومیټریک طریق نه ترسره کیږي تر څو چې دغه شفافیت کامل وسیږي او نتایج د افغانستان خلکو ته قابل قبول وسیږي. ولې دغه 100% چې نور پاتې دا به هم د روان هفته کې چې دغه موږ مطالعات تکمیل کیږي پس له یو علني جلسې څخه چې د احزابو او د مدني او د ناظرینو څخه به جوړ وسیږي، هغه کې به بحث هم پکې او پس هغه نه به خپل تصمیم رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانو.
د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه له هم په دې اړه اندېښمن دي او وایي چې د انتخاباتو کمې مودې ته په کتلو سره چې واضح وي شورزي ورته پاتې دي، د بایومیټریک په سیستم باندې د انتخاباتو تر سره کول به یو څه ناسن ناشونی وي. فکر نه کوي چې په دې غورز باندې به تاثیر
موږ څه کارونه مخکې هم کړی وو. ما مخکې وویل چې موږ مطمئن نو چې واقعا دغه شی به موږ ته جواب دی اوسیږي او زموږ انتخابات به پاتې وشتم کې نه متاثره کوي. په همدې لحاظ باندې دغه شی تر اوسه پورې اعلان شوی نه و، ولې اوس چې دغه مطالعات تکمیل شول او یو حد پورې مطمئن شلو چې دا به انتخابات نه متاثره کوي او په وخت او زمان به دغه وسایل افغانستان ته او بالاخره د ترینینګ او د مرکزو ته رسیدل او غون هغه وسایل چې جواب دی مطالعه تک هغه الحمدلله تکمیل شل. نو اوس د تشویش ځای نشته.
هاشمی صاحب سره د دې چې تاسو د شفافیت ډاډ لوړاندې ورکړی او حکومت د شفافیت ډاډ لوړاندې ورکړی، خو بیا هم سیاسي احزاب د بایومیټریک په سیستم باندې ډیر تاکید کوي، فکر کوي چې د بایومیټریک په سیستم باندې د انتخاباتو ترسره کول به شفافیت لا تضمین کړي که څنګه؟
دی کې شک نشته چې موږ مخکې هم دا ډول کړو چې موږ سره د فیرست د اغلمنه لیست د اغلیست د رای ورکولو موږ آماده کړو، نو هغه د هم موږ مطمئن چې دا انتخابات په شفافیت سره ترسره کیږي او هغه میکانیزمونه چې قانون پیژبنی کړي او هغه کوم تلاشونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون درلودل، نو موږ تر حده پورې مطمئن ول دي لپاره چې دغه د افغانستان خلک او عموما احزاب او غونډو ته قناعت ورګرځلی اوسېږي، نو دا روند هم ورباندې فکر وکړو چې دا به هم نور شفافیت اضافه کړي او نور هم هغه نتایج به د قابل قبول دي غونډه افغانستان خلکو لپاره وکړي.
د روسي پښتنې په توګه هاشمي صاحب، اوس چې تاسو اعلانوي چې راتلونکي انتخابات به د بایومټریک په سیستم باندې ترسره شي او لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د سیاسي احزابو د لوري نه د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه تړلي دي، فکر کوي دا اعلان به د دفترونو پر خلاصېدو باندې تاثیر ولري او کنه؟ او د دفترونو د تړلو په مسله کې هغه وروستي اپډیټ معلومات څه دي؟
اوس موږ د دفتر خوشبختانه چې فقط دوه ولایتونو کې چې هغه هم واده شوی و چې نن شپې تر پای پورې به دا دفتر خلاصېږي، په دوه ولایتونو کې چې په مزار شریف او په قندهار کې تر اوسه پورې تړلي دي، خو دا دوه ورځې هم رخصتي نوي پایشنبه او جمعه زه هیله من چې شن شنبه نه دغه مسله حل شوی اوسېږي، نو اوس هغه خاص دي مختلف احزاب او سخه احزاب چې هغه د بایومټریک په انتخاباتو کې استفاده و، نو هغه هم تر هغه پورې نه هي شوی، نو فکر نه کوم چې نور اضافه کوم بل دلیل پاتې اوسېږي د دفتر د تړلو په خاطر باندې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبه روانه ده. تر دې دمه افغانستان په 2.3 اوورونو کې 8 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی یې له لاسه نه دی ورکړې. وړاندې بیا هم دا لوبه څارو خو اوس پر شو د خبریالانو ستونزې ته. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشي او د حکومت او رسنیو د استازیو په ګډون د همکاري ګډه کمیټه کار کوي. د دې کمیټې مرستیال ضیا بومیال ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه تدابیر مهم ګڼي چې په عملي کولو سره د ژورنالیستانو ژوند خوندي کېدای شي. ښاغلی بومیال احمد تکل سره د مرکې په پیل کې وایي چې ژورنالیستان د امنیتي ادارو له مسؤلیتونو هاخوا په خپل هم د ځان د ساتنې مکلفیت لري.
سره له دې چې د اتباعو د سر او مال ساتنه د قوانین نفسه قوانینو په رڼا کې د حکومت مکلفیت ده، ولې ځان ساتنه هم په اخلاقي لحاظ هم په فردي مکلفیت ده. هر چا مسؤلیت ته چې په حوادثو کې تر ډېره حده ځان وساتي. که چیرې رسنۍ او یا ژورنالیستان حکومت د هغو د ساتنو مکلفیت لري، حکومت خپله دنده ترسره کاندي، ولې دای بې تفاوتي بې اعتنایي ځینو مسایلو ته ورکاندي کېدلی شي چې دیني واقع وزېږي. د بېلګې په شان باندې کېدلی شي د شبدشي پېښه موږ په نمونوي شکل وړاندې کړو. سره له دې چې په لومړي ځل چې کله انتحاري رامنځته شو ژورنالستان هلته قرباني ورنه کړله، خو موږ اسناد او فلمونه هم چې ولیدل خپل امنیتي مسؤولین ژورنالستانو ته وایي چې دغه ساحه کلیرنس نه ده سوای لطفاً وړاندې مزه عامر دی او زیته ګوته کی. اما متاسفانه ژورنالستان دغه خبرداري ته چندان اعتنا نه کوي او د دې لپاره چې د خبر په ایرا کې لومړي کسان ووسی په خپل خبر ګرځي او د حادثه کار کوي.
خغلې بومیت د امنیت نیول د دولتي امنیتي ځواکونو دنده ده او په څنګه کې د سیخکاریږي چې ژورنالستان د تروریستي ډلو لخوا په خاص ډول پنهه کیږي، نو په داسې یو حالت کې ژورنالستان فکر کوي چې څه کولای شي د خپل شخصي امنیت د خوندي کېدو لپاره.
کله چې د ششدارک پیټر امانس سره موږ بیړنۍ ناسته وکړلې، د امنیت شورا د مشاور تر رهبری لاندې او د ټول امنیتي نهادونو هم راغوښتل د کابل امنیتي سکتور مسؤلین او د کابل امنیت قومندان او غرنیزون قومندان ټول راغوښتل. وروسته له دې موږ د تصمیم ته ورسېدو چې تر دې حده باید ژورنالستان هم ځینې مسایل ځینې امنیتي ګواښونو ته متوجه کړي. موږ ټول رسنۍ نه هیله وکړله ته ځینو رسنۍ ته له ځینو نهادونو نه مرسته وغوښتله چې دوی ځینې تحفظي یا هم زیري واسکټونه مو ورته توضیح کړله. اوس هم ویلي چې تاسې کله چې پولیس درته وایي یا امنیتي سکتور مسؤلین درته وایي چې ساحه نام نه ده، ضرور نه ده تر هغو چې دا ساحه کلیر شوې ویني تاسو ساحې ته ور داخل شئ او هلته هغه وکړئ. موږ تدابیر وسنجولو او حتی یو طرزالعمل مو د تروریستي پیښو د پوښښ لپاره طرحه که هغه مو تصویب کړه رسنیو ته مو ور ولېږه چې دغه طرزالعمل په اساس باندې تاسو کار وکړي. متاسفانه دلته په افغانستان کې د غرسنۍ تر ډیره حد خبر ته اهمیت ورکوي، ولی خبر ورکوونکي ته اهمیت نه ورکوي.
بومیا صاحب، تاسو د ځینو تدابیرو یادونه کوي چې ژورنالیستان په خپله په پام کې نیولای شي، کله چې په لنډ ډول یو دوه درې راته وایي چې ژورنالیست د خپل ځان د خوندیتوب لپاره کوم کارونه کولای شي؟
لکه څنګه چې ژورنالیست مصاحبه ته ځي، دی باید مایک ولري، ټایپ ولري او ټایپ بالتي ولري، بنا دی باید زری لباس ولري، زری واسکټونه موجود دي پرېس، زری خولۍ ولري، او تر ډیره حده هماهنګي وکړي له امنیتي سکتور له مسؤلینو سره چې موږ کومه ساحه موږ ته امن ده چلته ودرېږو او له هغه ځای نه پوښښ ورکړو. دوی باید هغه فیتي چې د امنیتي مسؤلینو لخوا په سیمه کې مانع ایجادېږي، خطوط ایجادېږي، هغو ته باید اعتنا وکړي او له هغه نه عبور ونه کړي. په یو ځای باندې باید ونه درېږي، ګروي شکل باندې ونه درېږي، دوه دوه یو یو له ډېرو مسؤولو ساحو لومړی د ځان ته خپل مسؤوله ساحه پیدا کړي، تر څو پوښښ ورکړي او خبر تر پایه تر پوښښ لاندې ونیسي. داسې نه شي چې دوی په خپله خبر وګرځي لکه په وروستیو پیښو کې.
او د رسنیو مسؤولو ادارو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې هغو باید څه وکړي د خپلو خبریالانو د خوندیتوب لپاره؟
په دې برخه کې دوی تدبیر حده ګرام دي. دوی د ژورنالیستانو له مجبوریت نه سوء استفاده کوي، دوی ته وسایل امکانات نه مساعد دي، دوی دې ته هڅوي چې روسي او لومړی خبر تر لاسه کاندي پرته له دې نه چې دوی ژوند ته اعتنا وکړي. دوی ته لومړی خبر ارزښت لري. هیڅ نوې ټرینګونه نشته. تقریبا تر 2014 سره نړیوالو ادارو او په کور دننه ادارو ګڼ ټرینګونه موږ ته ورکول، تر څو دوی ته امنیتي تدابیر پیشګرنه تدابیر په درس کې ورکو. اما متاسفانه 2014 نه په دې خو هیڅ رسنۍ او هیڅ نړیوال نهاد کوم امنیتي ټرینګ دلته نه ورکړي. نړیوالې کومې رسنۍ سي دي او غول خایدا سترینګونه ولري لکه ازادي بي بي سي دي، اما خصوصي رسنۍ د افغانستان د امنیتي تحفظي ترینګونو نه به برخه پاتې دي. کوم نسل چې اوس ژورنالیزم ته دغه تر راغلې ده، هغه یوازې او یوازې د خبر په پیدا کولو کې ترینګ کیږي، د ځان د ساتلو په برخه کې نه ترینګ کیږي. موږ امیدوار یو چې دغه خصوصي رسنۍ چې خصوصي شرکتونه دي تر ډیره حده د خپل همکارانو د ژوندۍ ساتلو لپاره پیسې ولګي، دوی ته امکانات برابر کاندي، دوی وروزي چې څنګه په تروریستي پیښو کې هم خبر ورکولای شي هم ځان ساتلی شي.
زیا بومیاو، اوس په بیا د کرکټ ټکر ته مخه کړو. په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمن لوبه روانه ده. تر دې د افغانستان ولس منډې کړې دي، کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلی. احسان الله و منډې جوړې کړې دي او محمد شهزاد نه. وړاندې په خبرونه کې بیا هم د دې لوبې تازه حال درکو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پام کې دا چې د امریکا ولسمشر ډانل ټرمپ راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په خپل وینا کې د ایران په بریتانیا کې د روسي د پخواني جاسوس سرګ سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومېدو د کیمیاوي وسلو او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې ولسمشر ټرمپ له عمومي اسمبلی وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشي هم وکړي او هلته به هم د ایران او نورو مسایلو په اړه وینا وکړي. په دې اړه تفصیل احمد تکل درکړي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د عمومي اسمبلی پرانیستونکو غونډې ته چې د 103 هیوادونو مشران به ګډون پکې ولري وینا وکړي، او په بل ورځ به د امنیت شورا د هغې غونډې مشري وکړي چې د ایران د اټومي وسلو د خپراوي د مخنیوي او په سوریا او برتانیا کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه بحثونه په اجنډا کې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی فاکس نیوز ټلویزیونی چینل ته وویل چې دا غونډه به ډیره مهمه وي او بحثونه به یې جدي وي. میرمن هیلی وویل متحد ایالات به د ایران په مسله کې له خپل دریځ څخه پشان شي، او ولسمشر ټرمپ هم په دې نظر دی چې باید له دې مسلې څخه د امریکا تمرکز بلخوا ولاړ نه شي. د هیلی په وینا ټرمپ فکر کوي چې ایران خطرناک دی او په دې نظر دی چې ځینې مسایل شته چې باید نړیواله ټولنه یې په پام کې ونیسي. ټرمپ سکل په می میاشت کې د امریکا په ګډون لشپګو پیوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د خپل هیواد وتل اعلان کړل، او تیر میاشتې پر ایران هغه بندیزونه بیا ولګول چې د اټومي موافقې لمخه فسخه شوی وو. د دې موافقه نور لاسلیکون کې هوادونه د امریکا له هغه غواخ سره سره په دې موافقه کې پاتې دي چې وای پر ټولو هغه کمپنیو به هم بندیزونه ولګول شي چې له ایران سره معاملې کوي. میرمن هلی زیاته کړه چې ټرمپ نه یوازې د ایران بلکې د نورو مسایلو په اړه لکه د کیمیاوي وسلو پر مسله چې ولس مشر ټرمپ د سوریه په ادلب ولایت کې د هغو د کارولو د مخنیوي په برخه کې جدي کار کړی دی هم خبري وکړي. لویدیزو هیوادونو له دې کبله اندېښنه ښودلې چې ښایي د سوریه حکومت په داسې حال کې چې په ادلب کې د پوځي عملیاتو لپاره د تیاری په حال کې دی هلته له کیمیاوي وسلو کار واخلي. میرمن هلی وویل چې ولسمشر ټرمپ د نورو نړیوالو مسایلو ترڅنګ د شمالي کوریا او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د خلاصولو په اړه هم خبرې وکړي. هغه د انګلستان په سالزبوري ښار کې د پخوانی روس جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیت په قضیه کې د نوویچوک کیمیاوي موادو د کارولو مسالې ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې ولسمشر ټرمپ په دې قضیه کې د مسکو د لاسلارلو په صورت کې د اقداماتو پر اړتیا هم خبرې وکړي. د میرمن هلی په وینا ولسمشر ټرمپ د امریکا د بهرنیو مرستو په اړه هم خبرې وکړي خو د مرستو ته به حدود وټاکي ځکه د ټرمپ په نظر امریکا ډیر زیات سخاوت لري خو بهرنۍ مرستې به هغو هیوادونو ته ځانګړي شي چې له امریکا سره ګډ ارزښتونه لري نه له هغو سره چې له امریکا څخه کرکه کوي. ستاسو له پیغامونو
زنګل اوبدین د بدرسه ولایت په علامه مرغد د سوالې د وکند کړی او شګر کېما موږ د تماجه راغلی په یارات کې موږ سره محلي کومک ته د خیمو نه حساب یې جمعې د روان دي موږ ډېر په تکلیف کې دا ورسول چارو سمېشل د چې موږ سره د عالم راڅوي سي
کریملا هلمند ولایت د ګریس ټول سوالې د لارو داسې خبرې کوم چې واکسین په اړه خبرې کیدلې ول دغه واکسین کمپاینونو نه روان یو داسې د خوښمو زاسې د پزنی د ول سوالې ما د ونی له کلیه ما نو دا څو وخت چې د واکسین د راغله بیا چې راځي ول سټم د هغه پر دغه د بغنی د ول سوالې د دوه سټم د هغه پر دمه دي نو نو سم کوشش نه کوي یا د واکسین ول ګرځي خپل خو نو او زیات خلک داسې شي چې بار واکسین کوي هغه نو شي یا غوت دین ورځي انا بارې سره په وطن کې وزیر نه کوم واکسین ابار دې سره هغه وطن کې وروړي لانه بار دا سکلي زیات فات شي
نو ور ماشي مزنګ ولې دې مزه مرکزی حکومت دا غوښتنه ده چې دا د منګام شهر چې ډیر ضعیف دی او مدرسې نه ستاتستیکي سرکان هم نه ستاو بار کنه د فعال سوي او سرکان هم نه سنو دا خارګ د ډیرو ستونزو مشکلاتو سره مخ مخ دی دا شهر د سړي په وجوه چې درته د منګام خپل ګوستنجا مشکلاتونه حل شي نو موږ مرکزی حکومت دا غوښتنه چې په منګام کې باید د کار پروژې په اړه شي او څو له خارګ د مشکلاتو څخه امش
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې پاړه یو تحلیلي مطلب لرو او د خوست د اوسیدونکو نظر هم د سره شریکو ځکه چنن د سولې نړیواله ورسته خوست په کرکټ ته مخ کړو په ابو ظبی کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ترمنځ لوب روانه ده تر دې د افغانستان 19 منډې کړې دي کوم لوبغړی نه دی سوسیتلې محمد شاهزاد 10 منډې جوړې کړې دي او احسان الله 8 منډې جوړې کړې دي سفیولا سنګزه په استډیو کې را سره ده د تقریبا ساعت مخ کې وچه په فیسبوک کې مو یو لایف ویډیو هم شریک کړه او د مشال رادیو یو خبريال هم در سره ما په منډه وکړه تر څنګ زیسب په یغه کې هم دا موضوع تحلیل شوی دا نو نور تحلیل بلده و او څنګ زیسب ساسو په باور لوب تر دې دمه چې 15 ور شوی دا افغانستان شل منډي جوړی کړی دي سرنګر
د پاور پلی پلس اورونو کې د افغانستان دغه وسنۍ لوب منډو ته پکتو د افغانستان منډي ډیری خې دی او سٹارټ ډیر خ کړی دی ځکه چې مهمه ده چې په پاور پلی کې باید ته وکټ وساتي او هم سکور وشکړی یعنی هدا اقل تر څلوخت پورې یا تر دې شو پورې ته باید سکور وکړي او لوبغاړي ونه سوځيږي نو په دغه حساب باندې چې افغانستان اوس روان دی د افغانستان سٹارټ ډیر خ دی
په دې پیل کې چې افغانستان کومه لوبه روانه کړې ده کله ناکله د سي چلو ورختای جن لوبغاړي شافتونه وهي لیکن څنګه تاسو خو لوبه تعقیب کړئ زو په سټوډیو کې دا کومي څلوري چې اخی سره فرن یو څلوري سان الله اخی سره یو هم شاهزاد
د افغانستان ټیم باید یو یادونه کوم چې اوسنۍ ټیم د لاس کالو 15 کالو مخکې ټیم نه دی اوس نو د ورختای لوبه نه کوي اوس افغاني کرکټ نه کوي په جذبات باندې بلکې اوس هغه څه سټانډرد کرکټ چې ضرورت دی دوی هغه کرکټ کوي نو سټانډرد کرکټ دی ته وایي چې مثلا په ټایم باندې دوی شاټ وهي او ضرورت چې وي په وخت کې شاټ وي د دغه اوسنۍ پخوانیو شاتونو تم په کتو باندې دوی ډیر خ په ټایمینګ باندې سکور اخیستی دي کتلې دي چې دغه بال ماته په داسې بال راغلی دي چې کول شم شارټ پیوم په ځینو ځایونو کې دفاع کړی ده نو ډیر خ روان دی او خ کرکټ کوي
کلونه وړاندې می په یاد ده په تلویزیون کې می لوبه کتل دي افغانستان کوچ د سټیډیوم لسره ورناره کړی چې غراز ورک او هغه چې ټوپو وه والته کیچ او اوټ شو ستاسو خبره اوس لوبه رو روانه ده یعنی افغانستان د پروفیشنل بو وایم چې لوبه کوي لیکن د ټیم جوړښت څنګه ده ساس په باور د
ټیم په جوړښت کې پرونی ټیم د خو یوازې یو کس بدل کړی دی سمیو شینواری په ځای نجیب الله زدران راوسی دی چې هغه چټک بیټسمین دی په میډل آرډرز کې رلوبي په 15 شپږم آرډر باندې راولي نو سمیو شینواری لکه څورو نسبت نجیب زدران ته نجیب زدران ذکر راوسی دی او نجیب زدران د پاکستان په وړاندې په تیرو لوبو کې په 11 او نورو انتخابي لوبو کې نجیب زدران خېلو بکړي ذکر راوسی دی نو کاونسان تر 200 منډې وکړي بیا په چیسنګ کې پاکستان ته مشکل جوړیدای شي خو پاکستان ډیر تجربه لرونکی ټیم دی او په کرکټ کې مخکله مخکې وړاندوینه ډیره سخت وي
مننه ستانګزی صاحب له همدې سره د لنډو خبرونو وخت شو څلور بجې او 10 دقیقې دی لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه خبر
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا په متحده ایالاتونو کې خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او سیمې پر ثبات خبري وکړي په مسکو کې د افغان حکومت یو هیئت د مسکو د غونډې پر اجنډا له روسي چارواکو سره خبري کړې دي د بهرنیو چارو د وزارت د معین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د افغان حکومت دغه هیئت پرون د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له معین سره کتلي دي په ابوظبي کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ نړیواله مسابقه پیل شوې ده افغانستان تر اوسه پورې شل منډې کړې دي محمد شهزاد او احسان الله جنت بیټینګ ته ولاړ دي د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې د بایومټریک له سیستم څخه د ګټه اخیستنې په اړه به خپل رسمي دریز راتلونکې اونۍ اعلان کړي د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پر روسي شرکتونو او اشخاصو د امریکا پر تازه بندیزونو انتقاد وکړ او امریکایي چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال پر ګڼو مسایلو بحث وکړي د ایران او دغه راز د منځنۍ اسیا په ګډون
د خوست یو شمیر مدني فعالان او رون اندي وایي چې افغان حکومت دی په دې هیواد کې د دایمي او سرتاسري سولې لپاره د کورنیو سیاسي ډلو او جریانونو سربیره د دې هیواد د ګاونډیانو د سیمې د ملکونو او نړیوالو ټولنې ملاتړ لاسته راوړي دوی د سولې د نړیوالې ورځې په اړه په دې ارتباط په خوست کې د ازادي راډیو له خبریال نجیب الله الوخیل سره دا خبرې کولې د دې راپور تفصیل
د سولې د نړیوالې ورځې منځنه په داسې حال کې کیږي چې
ل تخنیکی تیروتن بخښنه غواړو د خوست راپور ته ورزو اوس په تفصیل وره
د خوست یو شمیر روڼاندو او مدني فعالانو ویل د افغانستان روانه جګړه سیمه ایز او نړیوال لاملونه لري او پای ته رسیدلی هم هغه مهال شونې دي چې افغان حکومت د کورنیو سیاسي ډلو او جریانونو سربیره د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې ملاتړ لاسته راوړي د نظر خاوند او مدني فعال نصیر احمد روخان ویل
په افغانستان کې د سراسري سولې د تامین لپاره د افغانستان ګاونډیان نړیواله ټولنه متحد ایالاتونه په افغانستان کې سیاسي عذاب اپوزیشن او ټول هغه ځې دخل خواوي چې د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر گزار دي په دغه بهیر کې ور شامل کی لدی علاوه بستونځمنه چې موږ وکول شو د سولې ستر ارمان ته ورسیږو
خوستي مدني فعالان او رون اندي د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل د افغانانو رول هم تاکون کوي بلی او زیاتوي چې په دې هیواد کې د روان سیاسي او امنیتی کشالې یوازنی حل لار سوله ده د ولایتي شورای تنغړی نورشان ورانی وایي
دا چې موږ رنګ افغانستان شاته پرګدو او موږ له هغه وروسته بیا سولې کوو به دې پر دې دي چې موږ باید په آباد افغانستان کې سولې وکړو د خپل خلکو سره یو ځای شو او د خپل وطن په پرمختیا کې او ثبات کې رول ولوبو
مدني فعال نهاد بیبی عمری وایي چې نام نه یو د خزو پښون په دغه غیزه کړي او د دوی د ټولنیزو خدماتونو او زده کړو پر وړاندې جدي ننګونه پیدا کړې دي
هغه خویان دي چې زه کوند شوې دي او اتمی شوې دي به وزله شوې دي غریب شوې دي او په ټولنه کې د بدبختۍ سره ژوند تیروي کایم صلح په د وطن کې آرامي و زموږ خويندې په هر ځکه عام وخت تعلیم تطلع هم په پارځ کې چې کوم مسولیتونه لرله او هغه بیا د کوله
مدنی فعال زهره جلالوی په جګړو کې ولسی خلک زیانمنیږي، نو باید سول لپاره تر ټولو ډیر ونډه هم دوی سرته ورسوي.
ډیر کونډي یتیمان او نور په ځای لرو، دغه مشکلات ټول همدغه ولس ته راځي. غوښتنه د ولس څخه دا ده چې دا ور د ولس خپل ملا وتړي تر څو خپل وطن کې صلح راوړي او ناخوالې له منځه لاړ شي.
د نظر خاوند یوسف انتظار وایي که افغان حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې سوله غواړي، نو هغو ټولو ستونزو او ننګونو ته د حل لارې پیدا کړي چې د سولې پر وړاندې پرتې دي.
که چیرې افغان دولت او نړیواله ټولنه غواړي، باید ټول هغه چالشونه او ننګونې چې په اوسنۍ زمانی مقطع کې د سولې د راستو په اړه پرتې دي، باید دې ته د حل لاره ولټوي او نور دا حالت چې په افغانستان کې روان دی دته باید پای ټکی.
یاد دیوی د 1991 کې د سکال راهیسې چې د ملګرو ملتونو سازمان د سپتمبر 28مه د سولې د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، هر کال د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دا ورځ لمانځل کیږي او افغانان هم د سولې غوښتنې غږ د نړیوالو سره غبرګوي.
اوس هم د سولې په اړه له کابل خان محمد سیند یو تفصیلي راپور لري.
د سولې د نړیوالې ورځې نمانځنه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان اوس هم په جګړو کې ښکیل دی او هر ورځ پکې په چاودنو او ځانوژونکو حملو کې د خلکو د وژل کېدو خبرونه خپریږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او سوله ییز ژوند غواړي. د دغه شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د نړیوالې سولې د ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جګړې پر ځای سوله هم تجربه کړي.
سوله له افغانانو ورکه شوې یوه قرآني خوږه کلمه ده. په وسلوالو مخالفینو مې غږ دی چې جګړې مو تجربه کړئ، راشئ او یو ځل سوله هم تجربه کړئ. راشئ د بین الافغاني خبرو او مذاکراتو له لارې هغه هدف ته چې ورپسې یاست ورسیږئ.
په افغانستان کې د سولې هڅې له کلونو راهیسې روانې دي، خو د دې هېواد خلک چې سوله یې ستره هیله ده ورته نه دي رسېدلي. د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د عربستان د مکی او جدې په ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته، په کابل کې د کابو 3000 دینی عالمانو ناسته چې د جګړې پر ضد فتوا ورکړه، او په اندونیزیا کې د دینی عالمانو ناسته د سولې د ټینګښت لپاره عمده هڅې ګڼل کیږي. همداشان څو ورځې مخکې د OIC یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ناسته چې په سعودي عربستان کې جوړه او د افغانستان د سولې ملاتړ پکې وشو، د سولې د هڅو یوه بله برخه ده. له دغو ناستو د مخه د کعبې امام د یوې جمعې په خطبه کې د افغانستان جګړه ورور وژنه ګڼلې او په دې هیواد کې د سولې دعا کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د ارک په یوې ناسته کې وویل هېواد سولې ته نږدې شوی او دی چمتو دی چې په دې لاره کې له ځانه هم تیر شي.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد برایه که صلح میخواهیم، ختم جنگ میخواهیم، ثبات و عزت میخواهیم، که ما سر د سولې د پاره غواړي په دواړو لاسوی ورکو. سولې اوس ولس ته تعلق لري، یواز دولت کار نده. سوله پایدار اما قدم اول یک قدم جلت است.
افغان حکومت د کابل د پروسه په ناسته کې چې د روان میلادي کال په لومړیو کې په کابل کې جوړه شوې و، د وسلوالو طالبانو بې قید و شرط وړاندیزونه په کې مطرح کړل. له دغه وړاندیزونو نه په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه ملاتړ وشو، خو طالبانو د پخوا په شان ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره نه، بلکې غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. بلخوا سو ونه مخکې تایید شوه چې د طالبانو یو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی او ادامه به ولري، خو تر اوسه د دغو لیدونو د دوهم پړاو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. د سیاسي چارو په شهزاده مسعود سره له دې چې د سولې لپاره شوې هسې مهمې ګڼي، خو وایي تر اوسه په دې اړه یو واحد میکانیزم موجود نه دی.
په داخل کې متفاوت نظریات لري د سولې په ارتباط باندې، چې افغانستان بیرون هغه ملکونه چې په افغانستان په قضایاو کې داخل دي هغوی هم هر یو د سولې غوښتونکي دي، لیکن د خپلو خاصو اهدافو سره. زما په اند باندې باید په اول قدم کې افغانان په خپل منځ کې او په دوم قدم کې د سیمې او منطقې او نړیوال هم په هماهنګۍ سره په سولې د پاره یوه واحده ژبه پیدا کړي.
په روان لمریز کال کې د حکومت لخوا د کمکي اختر په ورځو کې له طالبانو سره د اوربند اعلان، او په لوی اختر کې هغو ته د مشروط اوربند وړاندیز د سولې هغه هڅې دي چې ترسره شوي دي. وسلوالو طالبانو د کمکي اختر په ورځو کې دغه اوربند رعایت کړ، خو په لوی اختر کې ورته مثبت ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي چې تیر کال د سولې له پروسې سره یو ځای شو شکایت کوي چې د حکومت او د دوی ترمنځ د توافقنامې مواد سم نه دي پلي شوي. د دغه حزب د خبرونو د برخې یو غړي فضل غنی حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وکړه چې په دې برخه کې ټولې شوې ژمنې عملي شي.
د حزب اسلامي سره د سولې کوم توافقات شوي دي په هغه باندې عمل نه دی شوی. حکومت د دغه توافقنامې په عملي کېدو کې پاتې راغلی، ولې موږ امیدوار یو چې هر څومره ژر چې کېږي دغه توافقنامه عملي شي او کومې ژمنې چې شوي دي په هغه باندې وفا وکړي.
خو افغان حکومت په خاطر دی ویلی چې د دغه توافقنامو ځینې برخې عملي شوي او د نورو د پلي کېدو لپاره کارونه روان دي. سربیره پر دې کابل ته د هلمندي ځوانانو پلی تګو له کابل بیا تر مزار پورې د دوی لوسی پښې تګ د سولې لپاره مهمه هڅه ګڼل شوې ده. که څه هم طالبانو دغه حرکت بهرنۍ پروژه ګڼلې، خو دغه اقدام په هیواد کې دننه او بهر ستایل شوی دی. افغان حکومت په خاطر دی ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه اجماع رامنځته شوی چې دا یو ښه پرمختګ دی. د افغان حکومت د اجرایي ریاست د بیان مرستیال امید میسم دغه اجماع مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې اوس هم ځینې هیوادونه تروریزم پالي.
اجماع هم در درون افغانستان در میان اقشار مختلف جامعه
په هیواد کې د نن د بیلابیلو قشرونو ترمنځ او هم د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په اړه اجماع موجوده ده، خو له بده مرغه په سیمه کې داسې هیوادونه شته چې د تروریزم پاللې د کارونو په دستور کې دي. خو په ټوله کې ډېر هیوادونه دي چې د سولې غوښتنې لپاره د افغانستان د ملت او دولت ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د لومړي رئیس برهان الدین ربانی او د دغه شورا د غړي ارسلا رحمانی وجل کېدل د سولې د لارې مهمه قربانۍ ګڼل شوی دی. خو له دغه هڅو سره سره سوله چې د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده تر اوسه تامین شوې نه ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره له خبرو پرته بله غوره لاره نشته او دغه ذهنیت د شورا د غړو په خبره اوس عام شوی دی. خو اوس د روسیې ناستې ته چې په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړه شي هیلې زیاتې شوي او وبه لیدل شي چې د سولې لپاره به څه نتایج ولري. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه
ازادي او اورېدونکي جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونه کې هلی ومني. په دې خبرونه کې استاسو پیغامونه او بیلابیل ستونزې خبرو چې تر چارواکو ورسیږي او د ستونزې هوارسي په عین حال کې په همدې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری د ویان اندېښنې هم اوري چې په افغانستان کې د کډوالو او بې ځایه سوي په اړه لري. لومړی به د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې په خپل د دوی څخه واورو.
ہلو، السلام علیکم. د کابل ولایت سدین کیمپ پریدین نوم ده. زه وایم چې عمران خان ویلي چې مهاجرینو ته به پاکستانی شناختي ورکول کېږي. موږ پاکستانی شناختي نه والو مهاجرین، بعده د اشرف غنی د ملګري ملتو ته وایي د مهاجرینو د زر زر ډالر د چې د پین نه په سر او مهاجرین دي راشي وایو نو عمران ځکه دي ورکول شي. اشرف غنی په دغه کار وچي ښه ده او د مهاجرینو وزیر دي لرې کړي. مهاجرینو وزیر اس کار نه کوي. مهاجرینو بارا کې بیدا رنه یو نمبر ده. مهاجرینو تور کړی نه او سره بیدا مهاجرینو ته دا ډالر لږی کی بس فل ابو مهاجر افغانستان ته راشي. مزور مې تاسو سره دې څنګه شې دې یو سلام.
السلام علیکم. د زغیر رادو کارګون کو ته سلامون وړاندې کوم. تاسو له سلام خپل دې وکي چې د دې منګ راګ لول پولو چاروا کو ته ورسیږي. د افغانستان سولا مهاجر پورې تړلې ده او مهاجر کرابار کې نو لولګې قسم د سل قسم لري شي اور اور سل سل مری لولګې نه مری. یا پاکستان کې چې کوم مهاجر دی هغه کاروبار والا خلک دي چې هغه رابار کړ مغو سره نور دا مزدوران چې پراته دي دا جنگونه کوي دا وطن لوټ کوي. دا چې راغله سولا بس په افغانستان کې الله به قائم کړي او قائم دي. خاص ماجر چراجک شی و سلام خدای دی او کی زیاد دی من غد ولل پوری شهر وا کو تو شی دی و سلام.
السلام علیکم. عزیز الله خبر کوم رو خاص کنان.
منگ داد ماجری میں 2014 کے راغلی داخل کو دلتے تو دلی پیسے را لی یا دلی اتل زر افغانی ورکر لی بے $200 ورک کورز نہ کوٹو د پار ام کلکتا دا ورک من تے غری کم کومت شاہ و نہ کلاڑو یا ساتے ماجرین تا شپول پ مو سی سا جام من دا سات کڑل دا کمپیوٹر دی پر می دا کڑی دی ماجر کارڈ د پاکستان نہ ماجر سی نو دا پ دا کی کلگ دا دا سرو ک
سلام علیکم ازاری در اجازه کارکون کو تا وریدم که سلامونه نیک اله احترامات وړاندې کوم نشایسته ورماشي نظام وری دی پس موږ د ماجرینو څخه دا غوښتنه د افغانستان په اړه ځای کې چې یو په کندهار او په نیمروز او په یرمن او په هرات کې چې دی نه دی نو ورماشي سره تاسو نور سند نه ست ته کوټو بل خلاص صاحب او ډیر پراتی دی بل خپل جوین تیرې خبره نه زما د ماجرینو لا غوښتنه بل دی راځي خپل وزای ته د خیر سره ورماشي په اړه دی بیا سری نشار به د خیر ځینې جوړ شي او نور سونه د بالا نه د خیر په دې باندې کا چې ډېره موږ